درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ترامپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ترامپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this that the best if not only solution for it is
Marcus Perway's muktarika da che siyasi muwafaqa ka da hali wazine lar na da hadi akal ta tulu khala da da yi muwafaqi tarha par mez ra ta prata da mugi pa diqqat si uru mugi khpul mutahidanu congress aw nur sarsala ka wo za fikr kum che suli tabai chance war kal shi. Marcus Perway wal che da tashaddud da kamawlo paala shwe tafahum ba tsa waqt amaliki yu khoda france khabariya jansta da taliban yu charwa ki weli che da jume la wrazi bay amalikawi da afghanistan wal asmashar da شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وشل شوی. د شاهین 209 کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ترامپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ترامپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ترامپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
if we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پرېکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پرېکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پرېکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبتو رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پرېکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالیو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون وویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره برابر وه. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي رپورټ تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به مو اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوي نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. او خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پرېکړه به په پټو سترګو نه کېږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې به کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبرې جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم سي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارکس پر وویل د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی د تفسیر ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده؟
دای وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي. د تیر یو کال راهیسې ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پاوځ د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو او د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه چې د فبروري په 14مه هر کال یادیږي. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
دا د هغو ښځو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د ښځې او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی ښځو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده. خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزه د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوال ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړي دي. د ولسمشری ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په خطوګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سحرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یو اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنیو لخوا خپل لوڼو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کېږي چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زما نوم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. دلته خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مساعده شوې د دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي ته به حتمن د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې دا هم د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی. چې یو ریښتین نوم
شریفی ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودېږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جولای ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسېږي.
ښځینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی ته قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی ته تاوتریخوالی کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ادارې نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بې وزلی او وزګارتیا د خزو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د خزو محدود لاسرسی بې سوادي او اداري فساد څخه په جدیتوګه خپل اندېښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندې هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سحرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
آزادی خزینه تسری اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سره زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس پر را شدې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي سفیولا ستانکسی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اباد چې تما کیږي وو رزیوی او رسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاری چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحده ایالاتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه ده چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پیټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزمن منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولاګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشري حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیې په اړه هم څارنوالي د څېړنو د دوام خبره کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم نه دی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبرې وکړې او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان په اړه د شمېر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په وروستي شیبه کې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړۍ غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیر میاشت کوالالمپور ته ولاړ او ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینی دوستانو ناسمې لارې ته برابر کړیو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي راډیو واورید. پرون د فبروري د 11 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام له تیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم د افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د رادیو په غږ پیلېږي.
خپلې وړې رادیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم، د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زه چې راډیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجودې دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم گوگلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټول سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وه او د شپېلې په دې نغمې سره خپل خبرونې پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرز تاش پیش سنن سبا اخبارون هم ستا، مجلی هم ستا، تلویزیون هم ستا، خبرون رو پر نوریم زین شیان ستا سپا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم دا آقا رادیو آورم تاش وینش سدا اوسم داده مات رادیو چالان دا رادیو آورم دا رادیو خبرو تمغوز نیوله.
دا افغانستان لازاد و رسنیون دم لاتر دارا نیوائی پا افغانستان که راډیو زکه خلک ګیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اوسم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسیدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم واقع کیږي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 14 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوم، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کارو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیا ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغي ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی. انجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپل انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه. چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکتران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي. یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوې.
اډیره نه جوړه کېږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه وی ویل مکر مکوه. ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیبرې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما وویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کېږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغی یوالی دونه مصرفونه پی کوي، خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم. نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرونه ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار دپاره.
یو شمېر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده، ورته دلته قسمت نصیب خو دا ډېر غلط کار دی. خپل ناموس ته پسپک نظر وګوري. مریض شي ښځه یې اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي؟ مزوري کې هم دې دپاره نفقه پیدا کوي هم دې دپاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وایي دلته کور پلار کور کې مریض ما تاوان کنه. دا غلطه خبر په دې په کار نه بد اخلاقی کو کور کې څه ادسه ادسه نه دا غواغه جایلی چیزه سپک خبرې کوي په ناموس ته.
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه بریښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دې هم لکه خپله لور چلند وکړي او هغه دې هم خپله لور وګڼي.
کله چې نا جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه واغې ته به مې ویل، بیا هغه زما خاوند ته ویل، خاوند به مې ډاکټر ته وړل. ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به مې ویل، خپل تداوي به مې کوله. خاوند راباندې ډېر فارم کول او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله. هر خبر